کې د تیلو او غازو بې داسې محل وړيږي چې لتیرو دوه اونۍ راهیسه د تورخم دروازه هم څوزل د سوداګریزو موټرو پر مخ وتړل شو چې ورسره د کابل د خاریانو په خبره د یو شمیر خوراکي توکو بې هم لړې شوې دي.
درنوریدونکو شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرنو لنډیز. د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې نن هم د هیواد په 11 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت راپور ورکړی چې په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر او کابل ولایتونو کې نن د درنو ورښتونو او سختو بادونو اټکل کیږي او په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو احتمال هم شته. د سږني کال له دوبی راهیسې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې درانه ورښتونه د سختو سیلابونو د راوتلو باعث شول چې مالي او انساني تلفات هم درلودل. د طالبانو حکومت چارواکو د ازبکستان او متحده عرب اماراتو له استازو سره د ترانزیت او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. بختر خبری اجانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکړی چې دا درې اړخیزه غونډه پرون د کابل په هوایي ډګر کې جوړه شوې وه او په ترڅ کې د هیواد د قانونو د استخراج، ترانسپورت، ترانزیت او له جنوبي مرکزي او له جنوبي او مرکزي اسیا سره د اورګاډي د پټلۍ له لارې د افغانستان د نښلولو په اړه خبرې وشوې. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف او د اروپایي شورا رئیس شارل میشل په خپله وروستۍ کتنه کې د اورګاډي د هغې پروژې پر اهمیت ټینګار کړی چې له ترمیس کار څخه مزار شریف ته او له هغه ځای څخه پېښور ته غځول کیږي. متحده ایالاتو د افغانستان په ګډون په نړۍ کې د تبرکلوز یا نری رانس ناروغۍ پر ضد د مبارزې لپاره درویش میلیونه ډالر مرسته اعلان کړې ده. د ملګرو ملتونو د خبري ویبپاڼې ریلیف ویب د راپور له مخې دا مرسته د نړۍ په کچه د نری رانس د ناروغۍ پر ضد د مبارزې په هدف شوې. د راپور له مخې دا مرسته د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یا یو ایس ای آی ډی له لارې ترسره کیږي چې 3.5 میلیونه ډالر به یې په افغانستان، اوکراین او میانمار کې چې له ډېر ګواښ سره مخ دي د تبرکلوز د مخنیوي پر چاره ولګول شي. د کوروشا پولیسو د فوټبال نه تنه مینوال په یونان کې د تیرې میاشتې په خونړۍ تاوتریخوالي کې د لاس لرلو په تور نیولي. د کوروشیا ایچ آر ټي تلویزیون پرون د سپتمبر په درویشتمه نیټه راپور ورکړ چې د دینامو زاګرب د فوټبال د کلب لس تنه مینوال د اروپایي ټولنې د یو حکم په اساس تر تعقیب لاندې و چې نه تنه یې نیول شوي او د یو بل د موندلو لپاره یې هڅې روانې دي. ایچ آر ټي د کروشیا د عدلي وزارت په حواله خبر ورکړی چې دا کسان د بدوابي هلکانو په نوم د هغې ډلې غړیتوب لري چې د یونان په پلازمېنه اتن کې د تیرې میلادي میاشتې په تاوتریخوالي کې په لاس لرلو تورن دي. په دې تاوتریخوالي کې یو تن وژل شوی و. او امریکایي سناتور ګری پیټرز چې د امریکا د کانګریس ته یو پلاوی د مشر په توګه د آذربایجان او ارمنستان سرحد ته تللی، د ناګورنه قرباغ په لانجمنه سیمه کې د وضعیت د ارزونې لپاره هلته د نړیوالو څارونکو د استولو غوښتنه کړې. سناتور پیټرز پرون خبریالانو ته وویل چې په ناګورنه قرباغ کې د روانو جریاناتو له کبله سخت اندېښمن دی. په همدې حال کې د ناګورنه قرباغ د ارمنانو د بیلتون پالو مشرانو پرون وویل چې دوی په سیمه کې د ډېره روسي سلاساتو ځواکونو او د سره صلیب مرسته ارمنستان ته د ټپیانو د لیږدولو په ګډون لازربایجانی چارواکو سره د درې ورځو مخکې نافذ شوي اوربند د موادو د تطبیق په حال کې دي. په ایروان کې د متحده ایالاتونو سفارت ویلي چې امریکایي پلاوی له صدر اعظم نیکول پاشینیان او نورو ارمنی چارواکو سره د امریکا او ارمنستان د اړیکو او په ناګورنه قرباغ کې د ارمنی توکمو وګړو پر وړاندې د آذربایجان د وروستیو پوځي اقداماتو د اغېزو په اړه خبرې کړې. د ناګورنه قرباغ لانجمنه سیمه چې ډیری اوسیدونکي ارمنان دي، په 2000 کال کې د یو سخت پوځي برید په نتیجه کې تر ډېره د آذربایجان لاسته ورغله او هغه و ولسوالۍ چې له 1990 لسیزې راهیسې د ارمنستان په ولکه کې وي هم آذربایجان ونیولې. درنو اوریدونکو، اوس مورا بولم چې د لوبو له میدانه خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړي.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په یوې بلې اونیزې سپورتي خپرونه کې مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل یم او تاسې د لوبو له میدانه سپورتي خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې مو د کرکټ لوبې د بېلابېلو اړخونو په تړاو یو شمېر رپورټونه او مطالب چمتو کړي دي. تر ټولو وړاندې مو له دې خبرو چې په آسیا جام سیالیو کې د هندوستان د بری رازونه څه وو. دغه راز د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د راتلونکي 500 ورځ نړیوال جام لپاره خپل تمریناتي کم پیل کړی دی چې جزئیات یې درته په خپرونه کې وایو. د افغانستان د کورنۍ کرکټ په کچه د فرست کلاس سیالۍ وروستي معلومات هم درته لرو. په ننګرهار کې د انټر کلب سیالۍ بشپړې شوې دي. د خپرونې په دویمې نیمایي کې به دا ځل درته له افغان لوبڅار احمد شاه پکتین سره مرکه خپره کړو. ښاغلی پکتین لومړنی افغان شو چې د آسیا جام سیالیو په پای لوبه کې لوبڅاري کوي. د آسیا جام سیالیو په پایلوبه کې هندۍ لوبډلې د کرکټ مینوالو څارونکو د توقع خلاف سریلانکا ته ماتې ورکړه. د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې د وروستي ځل لپاره په 2013 کال کې بنگلاديش ته په ماتې ورکولو سره آسیا جام ګټلی و. سریلانکا بیا د تیر پړاو وتله وه، خو دا ځل یې د خپلې اتلولۍ ساتنه ونه شوه کړی. بشپړ رپورټ له سالم احمد صالح څخه اورو.
د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې د آسیا جام سیالیو د 14 پړاو اتلولۍ وګټله. دغه لوبډلې په پایلوبه کې کوربه سریلانکا ته د 10 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او د اتم ځل لپاره یې دغه جام وګاټه. پایلوبه د سپتمبر پر 18 نیټه د سریلانکا په کولمبو ښار کې ترسره شوه. که څه هم د لوبې پر وخت د ورشت اټکلونه زیات وو، خو تر یو څه ورشت وروسته سیالي پیل شوه. سریلانکا په چوه ګټله او توپ وهنه یې غوره کړه. اټکل کېده چې دغه لوبډله به یو وار بیا د ښه او مناسب هدف په ټاکلو سره بریالی سي، خو د بومرا او محمد سراج چټکې توپ اچونې د لوبې بڼه بیخي بدله کړه. په پیل کې بومرا د لوبې په درېیم اور کې یو وکټ واخیسته، خو محمد سراج د لوبې په څلورم اور کې څلور لوبغاړي وسوځول. دا هغه ځای و چې د لوبې په څلورم اور کې د سیالۍ 80% بڼه د هند لوري ته واوښته. د هند چټکو توپ اچونکو خپل بریدونه پر لپسې جاري وساتل او له دې سره د لوبې په 18 اور کې سریلانکا اله 50 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځیدل. محمد سراج شپږ، هاردیک پانډیا درې او جسپریت بومرا یو وکټ ترلاسه کړه. یاد هدف هندي لوبډلې د لوبې په 8 اور کې پرته له کومې وکټې سوځیدلو پوره کړ او دا اتلولي یو ګټله. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه محمد سراج ته ورکړل شو او د ټورنمنت د غوره لوبغاړي جایزه هم هندي کولدیپ یادو وګټله. شغل یادو ورو کینلاسې توپ چون کړی چې په ټول ټورنمنت کې 9 وکټې اخیستې وي او د پاکستان خلاف یې یو لوبه کې 15 لوبغاړي هم سوځولي وو. د آسیا جام سیالۍ د اګست پر 1.5 نیټه د شپږو هیوادونو ترمنځ پیل شوې وه چې په الف ګروپ کې هندوستان، پاکستان او نیپال سره سیالۍ وکړې او په بی ګروپ کې بیا بنگلاديش، افغانستان او سریلانکا ولوبېدل. افغانستان او نیپال هغه هیوادونه و چې په ګروپي پړاو کې خپلې سیالۍ وبایللې او له مخکې تاګه پاتې شول. د لوبې په دویم پړاو کې د څلورو غوره لوبډلو مرحله و چې بنگلاديش، سریلانکا، پاکستان او هندستان لوبې وکړې او سریلانکا او هند د نومرو په جدول کې د زیاتو امتیازونو پر اساس پایلوبې ته ووتل. دوی ویلو ده چې د آسیا جام په پاکستان او سریلانکا کې ترسره شو او افغانستان خپلې دواړه سیالۍ پاکستان کې ترسره کړې وي.
بل لور ته د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د راتلونکي 500 ورځ نړیوال جام لپاره یې ملي لوبډله د تمریناتي کمپ په موخه عربي متحده اماراتو ته استولې ده. د دغه کمپ په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي راډیو ته ویلي دي چې یاد کمپ کې به د لوبغاړو په بیلابیلو برخو کار کیږي. د نوموړي په ټکو چې په دې تمریناتي کمپ کې به د لوبغاړو په لوبیزو تخنیکونو او مهارتونو لوړولو تر ډیره کار وشي. ښاغلی سادات وړاندې ویلي دي،
هو، د افغانستان کرکټ ملي لوبډله متحده عرب اماراتو ته روانه شوه ترڅو د راتلونکي نړیوال جام لپاره هلته خپل تمریناتي کیمپ کې برخه واخلي. البته دغه تمریناتي کیمپ به تر 15 سپتمبر پورې ادامه پیدا کړي او وروسته له هغې به ملي لوبډله نړیوال جام کې د ګډون په موخه هندوستان ته سفر وکړي.
په چین هیواد کې د آسیایي سیالیو په موخه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د افغان ابدالیانو په نوم الف لوبډله اعلان کړه. افغان کرکټ بورډ ادارې په یو رسنیزه خبر پاڼې کې ویلي دي د مهالویش له مخې به دغه سیالۍ د روان سپتمبر میاشتې په 20مه نیټه د چین په هانګزو ښار کې پیل شي او د اکتوبر تر 8مې نیټې به دوام وکړي. په اعلان شوې لوبډله کې ګلبدین نایب لوبډل مشر او شهزاد محمدي مرستیال لوبډل مشر دی. دغه راز په دې لوبډله کې نورعلي زدران، زبید اکبري، شرف الدین اشرف، سید احمد شیرزاد، شاهد الله کمال، کریم جنت، صدیق الله اتل، فرید احمد ملک، قیس احمد، افسر زازای او وفی الله ترخیل شامل شوي دي. د دې سیالیو په تړاو کرکټ بورډ لیکلي دي د دغه سیالیو د اصول لمخه به افغان ابدالیان لومړی وار لمخه په کوارټر فائنل پړاو کې شتون لري چې د راتلونکي اکتوبر میاشتې په 3مه او 4مه نیټه به ترسره شي. دغه راز به د دغه سیالیو نیمه پیلو به د اکتوبر میاشتې په 6مه او پیلو به د همدې میاشتې په 8مه نیټه ترسره شي. د دې سیالیو په د دریم مقام لپاره سیالي چې د برونزو میډال د ترلاسه کولو لپاره به ترسره کیږي هم په همدې ومه نیټه په هانګزو ښار کې وشي. همدارنګه په یاده خبر پاڼه کې د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان له قوله لیکل شوی هڅه اداده چې د افغانستان الف لوبډله ته لا زیاتې نړیوالې سیالۍ برابرې کړي. نوموړي د چین آسیایي سیالۍ هم یو ښه موقع بللې چې افغان لوبغاړي پکې خپلې وړتیاوې وښایي. خبر پاڼه وایي د یاد سیالیو د کوارټر فائنل پړاو به د اکتوبر په 3مه او 4مه نیټه ترسره شي. د نیمه پایلو لپاره به د اکتوبر 6مه نیټه ټاکل شوې ده او پایلو به د همدې میاشتې په 8مه نیټه ترسره کیږي. باید وویل شي چې افغانستان په لومړي ځل په آسیایي سیالیو کې په 2010 کال برخه اخیستې وه چې په پایلو به کې بنګلادیش ته سیالي بایللې وه.
په ننګرهار کې د انټر کلب سیالۍ د فقیر وهاب کرکټ کلب په بری سره تمام شوې دي. بیا د سیالیو په پیلوبه کې فقیر وهاب لوبډلې دوست لوبډلې ته ماتې ورکړې ده او تلولي یې ګټلې ده. نور جزئیات په دې رپورت کې له امید ظهیر مل څخه اورو.
په ننګرهار کې د کرکټ د کلبونو ترمنځ سیالۍ بشپړې شوې چې د فقیر وهاب کلب په بری سره پای ته ورسېدي. د یاد سیالیو پیلوبه د سپتمبر 14مه نیټه د فقیر وهاب او دوست کلبونو ترمنځ وشوه چې د شپږو وکټو په توپیر فقیر وهاب لوبډلې وګټله. د ننګرهار ولایت د کرکټ ادارې مالی او اداري مرستیال فضل رحیم رحیمی ازادي راډیو ته وویل پیلوبه کې دوست لوبډلې د دېشتو اورونو لوبولو سره د 155 منډو هدف ټاکلی و. فقیر وهاب لوبډلی د څلور وکټو په تاوان ورکړل شوی هدف پوره کړ او په دې سره یې اتلولي وګټله. په پیلوبه کې د لاغا خلوب بدلی و چې د 55 منډو جوړولو تر څنګ یې یو وکټ هم اخیستې وه. ښاغلی رحیمی زیاتوي
ننګرهار ولایت انټر کلب سیالۍ چې کوم وې سکالې هم خوشبختانه تسلوي لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. په شپږو ګروپونو خل شوي وو. پاول راوند کې هرې لوبډلې تقریبا 15 سیالۍ وکړلې. همداراز په دوهم راوند کې هم هرې لوبډلې 3 سیالۍ وکړلې. بیا د کوارټر فائنل او بیا د سیمی فائنل مرحله د دوی اتسلو کلبونو ترمنځ د دوی لمنځه فقیر وهاب کرکټ کلب او دوست کرکټ کلب چې پایلو به د لار موندلې وه. پایلو به کې فقیر وهاب کرکټ کلب وکول شول چې دوست کرکټ کلب ته ماتې ورکړي او د 2023 میلادي کال ننګرهار انټر کلب کوم سیالۍ چې دي دوی اتلولي ترلاسه کړي. د ټورنمنټ غوره توپ چون کې حیات درنوري ونومول شو. همداراس غوره توپ اون کې چې خالد ستانکزی وو او دغه سیالي هم شاوخوا تقریبا 2 میاشتې دوام وکړ او پایلو بکی او فقیر وهاب کرکټ کلب وکول شو چې دغه تلولي د سکال کوم سیزن چې ده خپل نوم باندې کی.
د انټر کلب سیالي د افغانستان د کورنی کرکټ په چوکاټ کې لومړنی کورنی سیالي شمیرل کیږي چې له مسؤلینو په وینا یادې سیالي دی او لوبغاړي د لوبي ژوند پیل دی چې له همدې لارې بیا نور مهم کورنی سیالي ته لار پیدا کوي. په همدې تړاو فضل رحیم رحیمی ویلي
دغه انټر کلب سیالي چې په نجیب الله ترګي کرکټ لوبغالي کې تر سره شوې بیا به مو هم چې ډیر ځوانان تر رامخ کې شول. لکه تیر کال چې متی الله مومن په نوم د ولسوالۍ نه یو لوبغاړی راغلی او منصور په نوم همداراز یو لوبغاړی راغلی. سکالې هم دو درې څلور داسې نمونه دي چې د ولسوالۍ په کچه باندې لوبېدلې خپل کلبونو کې او ښه ځلېدلې دي. نو هغه لوبغاړي چې په ټوله کې په انټر کلب سیالیو کې ځلېدلې دي د خپل پرفارم یا کارکردګۍ په اساس باندې هغه به دویمه درجه یا ګریډ 2 ولایتي سیالیو ته غوره کیږي. خو البته دغه لوبغاړو د بیټنګ اوریج د سټرایک ریټ د توپ اچونکو اوریج د تر څنګ د توپ اچونکو سټرایک ریټ د ټولو شان ته قتل کیږي او داغه ضرورت په اساس باندې لوبډلې ته د دویم درجه کوم ولایتي سیالي ته چې دي د ولایتونو په کچه باندې سره کیږي هغه ته به انتخابي کې او لاغه ورسره قرار کړم. دغه سې لومړی درجه درې ورځې او په قرار کړم مخکې برازي.
باید وو ویل شي چې تر دې ورسره د هر ځون د غوړک لپونو ترمن سیالي کیږي او بیا د ټول افغانستان په کچه د غوړک لپونو ترمن سیالي کیږي.
په ورزش کولو لا نشي مواد ځان وساتي.
د افغانستان د کورنی کرکټ بل خبر دا ده چې د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو ټورنمنټ هم بشپړ شو. د میوند اتلانو لوبډلې په بری تمام شوی دی. د یادې لوبډلې لوبډل مشري ناصر جمال کوله او لوبډلې په پیلوبه کې د بهیر شاه محبوب په لوبډل مشري هندوکس سټرایکرز ته ماتې ورکړې ده. د دې ټورنمنټ په پیلوبه کې نسیم منګل غوره لوبغاړی او آفتاب عالم بیا د ټورنمنټ غوره لوبغاړی نومول شوی. له خاطر پردیس نور جزئیات اورو.
میوند اتلانو د افغانستان د فرست کلاس سیالیو اتلولي وګټله. د افغانستان د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو په پایلوبه کې میوند اتلانو د هندوکش سټرایکرز لوبډلې ته د لوبې په دریمه ورځ ماتې ورکړه او پایلوبه یې وګټله. دغه پایلوبه چې د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې د سپتمبر میاشتې په 13مه نیټه پیل شوې وه. سټرایکرز لوبډلې لومړۍ پاڼۍ کړې وه چې 324 دېرش منډې کړې وې. د دې لوبډلې په توپهونکو کې آفتاب عالم 3 اتیا، درویش رسولی 8 اتیا او شبیر نوری 15 شپېته منډې کړې وې. اتلانو ته بیا په توپ اچونه کې مجیب زدران 3 او ابراهیم عبدالرحیم زی دوه لوبغاړي وسوځول. اتلانو د خپلې لومړۍ پاڼۍ په لوبولو سره 306 شپېته منډې وکړې او د 2 دېرش منډو مخکېوالی ترلاسه کړ. یادې لوبډلې ته عمران 112، اجاز احمدزی 10 او ناصر جمال 18 منډې وکړې. د سټرایک ریس په توپ اچونکو کې آفتاب عالم او کامل 3-3 او نوید زدران بیا 2 لوبغاړي وسوځول. خو د سټرایک ریس توپ وهونکو په درېمه پاڼۍ کې بیا ښه لوبه ونه کړه او ټول لوبغاړي په 8 منډو وسوځېدل. دا ځل د اتلانو لپاره په توپ اچونه کې نسیم منګل 5، آفتاب عالم او عربګل 2-2 وکټې وسوځولې. اتلانو ته ایله د 55 منډو هدف ورکړل شو چې یاد لوبډلې د دریو لوبغاړو په سزیدو سره په نهم اوور کې پوره کړ او اتلولي وګټله. د پایلوبې د غوره لوبغاړي جایزه نسیم منګل ته ورکړل شوه او د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه آفتاب عالم وګټله. د افغانستان د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو سږنی پړاو د اګست 15مه نیټه د څلورو لوبډلو په ګډون په خوست او ننګرهار کې پیل شوی و او په دې جریان کې څلور سیالۍ په کندهار ولایت کې هم ترسره شوې. د کرکټ لوبه د خبراوي د مشهور ویب سایټ کرکینفو د معلوماتو پر بنسټ په دې سیالۍ کې تر ټولو زیاتې منډې عبدالمالک جوړې کړې دي چې 621 دي. دغه راز رحمان الله 444 او ناصر جمال بیا 448 منډې کړې دي. د توپ اچونکو په ډله کې 3 چټک توپ اچونکي د مخکښو وکټ اخیستونکو په سر کې دي چې نوید زدران 33، نسیم منګل 10 او آفتاب عالم 26 لوبغاړي سزولي دي. د ویلو ده چې تر دې وروسته به کرکټ بورډ د لیست ای یا یو ورځنۍ سیالۍ لړۍ پیل کړي.
اوس یو نړیوال خبر. د هندوستان مخکښ توپ اچونکی محمد سراج د آسیا جام په پیلوبه کې تر غوره لوبې وروسته د ورځنیو توپ اچونکو په درجه بندۍ کې اول مقام ته رسیدلی دی. د کرکټ نړیواله شورا د سپتمبر په 16مه نیټه دغه درجه بندي اعلان کړه او سراج د 649 امتیازاتو په ګټلو سره اول مقام ته رسیدلی دی. تر ښاغلي سراج وړاندې یاد مقام د استرالیا له چټک توپ اچونکي جاش هازلیوډ سره و. محمد سراج د آسیا جام په پیلوبه کې د سریلانکا پر وړاندې 6 لوبغاړي وسوځول او د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې دوی مینیمای ته ورسیدو. دا ځل د خبرونې په دوی مینیمای کې افغان لوبڅار احمد شاه پکتین سره غږېدلی وو. ښاغلی پکتین د لومړني افغان په توګه د آسیا جام سیالیو په پیلوبه کې د لوبڅارۍ لپاره غوره شوی وو. د کرکټ یو شمېر مینهوالو، د کرکټ کارپوهانو په ټولنیزو پاڼو د افغانستان او افغان کرکټ ته د ویاړ خبره بللې ده او ویلي دي چې د تخنیکي کسانو د رشد له امله د افغانستان کرکټ لا غښتلی کېدی شي. له نوموړي سره زموږ همکار صفي الله ستانکزي مرکه کړې ده او تاسې یې اورېدو ته رابولو.
پکتین صاحب محترم، د آسیا جام پای لوبه وه، تاسو هم لوبڅاري کوله، د یو افغان لوبڅار په توګه باندې مو څه احساس درلود چې د دغې مهمې مسابقې او بیا هم پای لوبې کې تاسې لوبڅار انتخاب شوی او لوبڅاري مو وکړه؟
ډېر د افتخار جای ولو، نو ځکه ووایو چې د آسیا کپ له ورلډ کپ نه وروسته، له نړیوال جام نه وروسته، دا دوم لوی ټورنمنټ ده. نو په دې کې د پای لوبه کې یا فاینل لوبه کې لوبڅاري کول، پیل کول، داسې هر څوک یې غني پاره د افتخار وړ دی، او بالخصوص ما د پاره. او دا له افغانستان نه په لومړي ځل باندې کوم لوبڅار د آسیا جام په فاینل کې لوبڅاري کوي، نو دا مې ارزو یم ارمان و چې هغه راته را نن پوره کړو.
پکتین صاحب محترم، هغه تخنیکي اړخ هم تاسو که لږ واضح کړئ. خلک خو به ډېر نه پوهیږي چې یو لوبڅار به په کومو شرایطو باندې، هغه چې مثلا ښې نمرې ولري، ښه قضاوتونه یې کړي، حتمان دغسې مهمو لوبو ته به د هغو معیارونو په اساس راځي که څنګه؟
دا ټول پکې په نظر کې نیول کېږي. په لوبڅاري کې صرف یو ډیسیژن صرف په نظر کې نه نیول کیږي، تا کمیونیکیشن د خپل ټیم سره، اتحاد ټیم میچ مینجمنت، پلیئر مینجمنت، همداسې د قوانینو په عملي کولو کې اتا وړتیا د هر څه په نظر کې نیول کیږي، دا څارل کیږي، دا کتل کیږي، دا نو د هغه په اساس باندې بیا تا ټاکنه کیږي. نو الحمدلله نو ډېر وخت نه ماته د آی سی سي غټو غټو ټو کې ما شرکت کړی ده، او دا دریم ایشیا کپ ده. لومړی ایشیا کپ ما په 2013 کال کې کړی و، یو ورځنی و. بیا تیر کال ټی ټوینټي ایشیا کپ و، دا بیا یو ورځنی ایشیا کپ و. سره تعالی راته پکې د فاینل کې لوبڅاري توفیق هم راکړو، نو ډېر د ویاړو افتخار ځای دی ما دپاره.
پښتون صاحب محترم، نړیوال جام را روان دی، هغه هم په آسیایي هیواد هندوستان کې به وي، داسې څه زیرې لري چې تاسو به هم لوبڅاري کوئ په دغه نړیوال جام کې؟ تاسو تقسیم اوقات لري په دې برخه کې که څنګه؟
نه، نړیوال جام کې چون امپایران څلور کټګوري دي آی سی سي سره، یو هغه ایلیټ پینل امپایران دي ټولس کسه دي چې هغه راسن آی سی سي سره قرارداد لري. بیا انټرنیشنل پینل امپایران دي پیغه، او دی انټرنیشنل پینل نه پنځه کسه یو ته ایمرجنګ پینل وایي، چې هغه د ایلیټ پینل بیک اپ ده.
بله،
نو کله یو پینل نه څوک څه کیږي نه د پنځو کسو نه به هلته ورځي، خو په دې ایمرجنګ کې بیا تغیرات راځي. لکه پخوا په ایمرجنګ کې د سرلنکا امپایر و، د ویسټ انډیز و، د ساوت افریقا یې و، چې اوس هغې نسته، هغوی امپایري کوي خو ایمرجنګ نه یې غورځولي دي، نور ورته راغلي دي. هغه کې د بنګلادیش امپایر ورته راغی، هغه د زیمبابوې یو امپایر ورته راغی. نو بیا د ورلډ کپ نړیوال جام دپاره شپاړس امپایراوي دي په کاري دورس په دوی سره شته، آی سی سي سره چې هم دوی سره کنټراکټ لري لیګ پینل. نو څلور یې بیا د پنځو ایمرجنګ نه ورته انتخاب ورکړه، چې سږ کال په هغه کې یو له بنګلادیش نه لومړی ځل ده چې د بنګلادیش نه به کوم لوبڅار په ورلډ کپ کې لوبڅاري کوي. یعنې بنګلادیش تقریبا درویشت کاله کېږي چې فل ممبرشپ لري، او اوس په دا لومړی ځل چې دوی لوبڅار په ورلډ کپ کې یاد کوي. یو له نیوزیلند نه ده، یو له انګلینډ نه ده، او بل له استرالیا نه ده. نو دا څلور ایمرجنګ پینل امپایران به له دولس ایلیټ پینل امپایرانو سره راتلونکی نړیوال جام
بلې افغانان به طبعا هیله من وي چې له خیره د تاسو وخت هم راشي او په نړیوال جام کې هم تاسو وګوري. البته غواړم یو بله پوښتنه چې ما مخکې غوښتل مطرح کړم د پای لوبې په ارتباط. ډېره جالبه او ډېره داسې لوبه چې د سریلانکا تر ټولو هغه دویم ټیټ هدف و چې سریلانکا وټاکه، په 500 منډو یې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. البته یو وار تر دې مخکې په شپږ څلوېښتو شاوخوا او بل هم په همدې رقم باندې، دا درېیم کم ټارګیټ د سریلانکا. تاسو خپل لوبڅاري چې کوله څه هیڅ مدرلوده چې دغسې کم ټارګیټ لوبه به څنګه وي، خوندې درکوي که څنګه؟
لکه څومره چې د منګه را د لوبې د فاینل لومړي ځل باندې ما کاوه، خپل یو پرېشر لري، یو هغه لري د چا باندې دباو لري. خو چې کله لوبه شروع شوه سرلنکا لوبغاړو یعنی پیچ دومره زیات نه وه هغسې لکه څنګه چې دوی اوټ شول، لکه خپله یې بالونه چېړل اصطلاح هغه دی، بالونه یې لرې لرې بالونه یې لوبول او اوټ شول. نو توقع خو همداسې نه وه چې دوی دومره زر اوټ شي، خو یو وخت موږ داسې وي چې کېدای شي 200 یو سل اتیا داسې وکړي، دومره خو به خامخا دي. هغه ګورو نو خلک 500 کې ټول سره راټول شول. نو د ارانو په صفت باندې موږ خو خوشحالي کړو څومره زر لوبه ختمېږي، او دې جنجاله کېدافتهمونږ دپاره ښه خبر ده.
بله بله، پښتین صاحب، افغانان به ګڼ پخواني لوبغاړي او د کرکټ پوهان به هم دغه توقع او ارزوګانې لري چې بالاخره یو ورځ لوبڅاري وکړي، او دا خو ډېره مهمه وظیفه ده. فکر کوئ چې افغانانو ته به خصوصا هغه چې په کرکټ پوهیږي، ځوانان او د کرکټ متخصصین، هغوی ته به په کومو کومو لارو باندې چانس برابرېږي؟ څه باید وکړي، څه زده کړې وکړي، کورسونه څه ووایي چې وکولای شي او چیرته ورسیږي خصوصا لوبڅاري کې؟
نو د لوبغاړو دپاره موږ په مخ کې مسوي دي، موږ د افغانستان کرکټ بورډ کورسونه کوي چې د نوڅاري لپاره د منګا الیمنټري لیول 1 او لیول 2 کورسونه دي. نو الیمنټري کورس چې وکی بیا باید یو کال لوبڅاري وکی کم از کم، بیا دغه وروسته دای شي کړه به سوي وي، بیا منګا ورته لیول 1 کې بیا شاملو. نو دغه ونه وروسته بیا کم از کم دای یو کال لوبڅاري وکی، نو دغه بیا لیول 2 کم از کم یو کار ده. زیاد که دایسی دو کالا بعد دری کالا بعد من لیول تو از ضرورت مطابق کو. و بیا ام پیری که واسه ما شرا وارستان که نور بیدیلی کرکت نور بیدیل پر مختق کرای ده کلب نور بیدیل نور بیدیل نور بیدیل پر پامیس مطابق برا مختی که گی خوب دی که در طول مهم شایسی ده به انگلیسی کمونیکیشن دیر ضرور ده. ځکه که په انګلیسي باندې کمیونیکیشن ونسی کړای او انګلیسي پښتو باندې دي سر خلاص نسی، نو هغه کس پرمختګ نسی کولای. ځکه په نړیواله لوبڅاري کې دغه کمیونیکیشن یو ډیر مهم عنصر ده د ټیم لپاره. ځکه دا ټیم ورک ده، د منګم دوه په میدان کې دوه امپایران، یو ټی وی کې ټی وی امپایر، یو فورث امپایر، بیا له موږ سره میچ ریفری. نو پنځه کسه دا موږ یو ټی وی یو، نو د موږ یو ټیم ترمنځ بیا لکه ټورنمنټ کې خو موږ زیات امپایران یو. تقریبا وزدې ټورنمنټ کې موږ نه امپایران و دوه میچ ریفریان و، دا یو غټ ټیم. نو دا کمیونیکیشن صرف دا نه ده چې په لوبه کې آف د فیلډ کمیونیکیشن هم ده، نو هغه اکثره کمیونیکیشن سی په انګلیسي، ځکه خارجیان امپایران ډېر دي. بیا دغه لوبه کې له ټیمونو سره ته باید په انګلیسي وغږېږي، مختلف ټیمونه دي. حتی موږ ته داسې ویل کېږي چې کله لوبه کېږي کله د افغانستان لوبه، موږ بیا خپل کوچ هم لرو چې له خوا نه هغه هم ناست دي، هغه لوبه ارزوي پرته میچ کې ناست دي. نو هغه وایي ستاسې باید خپل لوبغاړو سره پښتو ونه غږېږي، که هغه پښتو پوښتنه درنه کوي تاسې باید په انګلیسي جواب ورکړي.
یعنی دی افغان لوبغاړو سره چې کله مخ کېږي نو احتیاط ډېر کوي چې زربین لاندې یاست. البته
همداسې ده، یعنی تېره لوبه کې چې د بنګلادیش او د پاکستان لوبه وله، شیشه هفتېدي سره زه غږېدمه، نو ما ته بیا وروسته کوشش ته وایي داسې غږېد، هغه داسې ښکارېده لکه زه به چې ورسره غږېدې، که نه کوشش کوی چې انګلیسي خبرې وکړي. نو د څوک سي امپایري ته د لوبغاړي راځي، نو انګلیسي ډېره ضرور ده. انګلیسي کمیونیکیشن او انګلیسي لیکنې که څه فیصده صحیح نه وي، خو هغه لوستل باید وکړای شي. نو ځکه د لوبې قوانین سي دي، لا آف کرکټ پلینګ کنډیشن، دا شی کوډ آف کنډکټ، خو دغه ټول په انګلیسي دي. نو دغه امپلیمنټیشن ته په لوبه کې کوې، نو دغه دپاره باید تا انګلیسي زده وي.
بله بله،
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
دا ازادي رادیو د لوبو له میدانه اونیزي خبرونه درنو مینوالو، د دې مرکې په بشپړېدو سره زموږ د اونیز سپورتي خبرونه هم بشپړه شوه. لورېدو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.